د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي او سهار مو په خیر. د سې شنبه یا نه ورځ او د 2014 کال د جولای 12 نیټه ده. دلته د چیک ریپبلک په پراګ کې د سهار شپږ بجې دي چې د پیښور د سهار د 9 بجو سره سمون خوري. د نن لپاره د مشال دغه سهارنۍ خبرونه درته زه نجیب امیر پیلوم. تخنیکی همکار اکرام مسکینیار به مې هم ملتیا کوي. اول پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. پاکستان په هندي غاړه کشمیر کې د شخړو د سپیناوي لپاره هندي سفیر هزار کړ. د ننګرهار چارواکي وایي لسګونه وسلوال وژل شوي دي. امریکا عراق ته 500 نه زیات نوي سرتیري استوي. پښپړ خبرونه. پاکستان پرون د هندوستان سفیر گواتم بامباولی احضار کړ او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو چې پترس کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي پاړه ترې وضاحت وغوښتو. د یو بلتون پاله مشر د وژل کېدو نه پس په مسلمان اکثریت سیمه کې د ناندریو پترس کې لږ تر لږه 3 مظاهره کوونکي او یو پولیس والا د جولای په 10 وژل شول چې ورسره د تلفاتو شمیره هم لوړه شوه. هندي چارواکو په دغه هیمالایي سیمه کې ګرځ بندیز اعلان کړی چې مخه د مظاهره کوونکو مخه نیول دي. هندي امنیتي چارواکو د جولای په 8 نیټه اعلان وکړ چې د یاغي ډلې حزب المجاهدین کماندان برهان مظفر وانی او دغه دوه نور وسلوال ملګري وژل دي. ځایي چارواکي وایي تر سلو پورې پولیس سرتیري تر اوسه جوبل شوی او درې ترې تم دي. هندي حکومت د وانی وژنه په کشمیر کې د وسلوالو پر ضد یو لوی بریا اعلان کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې اوسیدونکي ډیری کسان مسلمانان دي او د یاغیانو سره خواخوږي لري. د ننګرهار چارواکي وایي په 1300 ورځو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش او طالب وسلوالو خلاف د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي پرون ناوخته په جلال آباد کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو پورې وسلوال له منځه وړي.
چې په تیره اونۍ کې یوازې د شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلواله او وسلوال طالبان د وژل شوي دي. ګڼ شمېر نورې ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرنیان یا د ګاونډي هیواد پاکستان هم شته.
د ننګرهار چارواکو د خبرې غونډې پر مهال د داعش او طالبانو سره تړاو لرونکي شپږ وسلوال هم د رسنیو استازو ته ښکاره کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دي، خو باید شرایط ورته برابر شي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په راتلونکو څو ورځو کې د سیاسي کډیو مدني ټولنې له استازو او یو شمېر دیني عالمانو سره پر مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت پر بریاو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر واخلي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلي غنی پرون مازیګر په دې اړه له خپلو سلاحکارانو سره خبرې وکړې او د سمو انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د برتانیې د کورنیو چارو وزیره تھیریزا مے به سبا ته دغه هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. په محافظه کارګون کې د هغې وروستۍ رقیبه اندریا لیټسم وه چې د جولای په 11 له مقابلې لاس واخیست. تھیریزا مے به د ډیوډ کامرون ځای ونیسي. هغه نن د کابینې د وروستۍ غونډې مشري کوي او سبا ته ملکه الیزابت ته د خپل استعفا پاڼې له سپارلو وړاندې د پارلمان پوښتنو ته هم ځواب وایي. ډیوډ کامرون وروسته له هغې د خپلې دندې پرېښودلو اعلان کړی و چې د جون په 23 د برېتانیا خلکو د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پرېکړه وکړه. تھیریزا مے هم په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو پلوی وه، خو وایي د ریفرنډم له پایلو به په شانه شي. د امریکا د دفاع وزیر اشکټر وایي هیواد د عراق شمالي برخو ته د داعش خلاف د جنگیدو لپاره 1500 سرتیري استوي. نوموړي پرون له بغداد څخه د لیدنې پر مهال ویل تازه دم ځواکونه به د داعش څخه د شمالي ښار موصل د نیولو لپاره یو جنگي ساحه تشکیلوي. یاد ښار له اوږدې مودې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې دی. نوموړی زیاته کړه چې جنگي ساحه به په قیاره هوایي مرکز کې پرانستل شي. دا د موصل ښار ته نږدې او پوځي مرکز دی چې په 2014 کال کې داعش قبضه کړی او خو د جولای په 9 د عراق حکومتي ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. د 569 سرتیرو په اضافه کولو سره به په عراق کې د امریکایي ځواکونو ټوله شمیره 4650 ته پورته شي. د کیوبا په ګوانټانامو جزیره کې له امریکایي زندانه دوه قیدیان سربیا ته لیږدول کیږي چې په دې توګه په یاد زندان کې د قیدیانو شمیره اوس یوازې 6 پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو دفاع وزارتونو تایید کړه چې د بندیانو لیږدونه ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغه دوه بندیان د تاجکستان د محمدی دولتوف او د یمن د احمد سعد الدیفی په نامه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې د ګوانټانامو بندیان سربیا ته لیږدول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د یوې ورځې په نړیوالو مسابقو کې د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا مقابله د باران له امله نن توځنډې ده. لوبه به د آیرلند په بلفارست ښار کې د کابل په وخت د ماسپښین په سبانه 2 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند، آیرلند او هالند د کرکټ له لوبډلو سره د مقابلو لپاره په اروپا کې ده. دوی په مخکینۍ مسابقه کې د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې غړی د مشال اړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
ستاسو د نیکمرغه سحر په هیله په دې خبرونه کې د غره پور نوري ده شه. په هندي غاړې کشمیر کې حالات توجندي. پاکستان د هند سفیر احضار کړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د ملک عطا محمد وژنه ستر زیان بولی.
مشروند علاقے دے پورا ڈیر فائدہ من وی دا یہ خو ڈیر رغوین سڑائی و شسو چلو ر علاقے دے پورا چ پ جرگا ش او جکیم دا سے خلل رغا بیا ود ڈیر کوشش پ شو کا جرگا و سرار ونی ولا کامیاب ول کوشش وک.
افغان ولسمشر وای پر پاکستان زکنی و کا اوکڑا چھ دغه ہوا ترہگر پالی. په خبر ایجنسی کې د اقلیتونو مشران هم اوس په جرګو کې حضور لري. ویلسن وزیر مسیدا سیوای
مونگ تا لنگی راک او د په وجه مونږ ډیر خوشحالي زکه چې چرته قومي جرګې کېږي. گورنر سه پریزیدنت لیانور خلک چې مشران راځي او دوی مونږ بقاعده غواړي داسې پروګرام وکړي.
په جلال آباد کې د موزیک سنټرونو لبا دی ورځې مو هم خبرو
مخ کې چې و خ بازار او سکل چې و د ټولو نه ډیله بازار دخل کو زړونه ماتې حالات خراب ډرامې مرا وړي دي د پاکستان نه او سندري دي خو بازار سکل نو مونږ باندې پاتې د ګوري مادونه.
په دې سربیره سونور کورنی او بهرنی راپورونه او سندرې هم د دې خپرونې برخه دي. را سره اوسه. رازو د خپرونې لمړی مطلب. د پاکستان په هندي غاړې کشمیر کې د وروستیا خوډب د سپیناوي لپاره پرون د هند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی. په یاده سیمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ چې اکثر مسلمانان دي او د یاغیانو سره خواخوږي لري خوډب روان دی. نن درې د حزب المجاهدین د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوي. تر اوسه له 30 زیات کسان یې په ترس کې وژل شوي. تر سلو پورې د پولیسو ساتیري هم ژوبل شوي او کشمیر پولیس والا ترې تم دي. نور حال اخلو په اسلام آباد کې زمونږ له همکاري ربی اکرم خان. ربی اکرم خان سهار په خیر.
ډیره مننه نجیبه مې تاسو هم سهار په خیر.
مننه. نو په اسلام آباد کې د هند سفیر خارجه وزارت ته غوښتل شو او تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل نجیب امیر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری احساس احمد چودھری د هند های کمشنر گوتم امبانی را غوښتو د کشمیر کې د کشمیریانو یو مشر برهروانی په شمول د نورو کشمیریانو په وجه نه خپل احتجاج ثبت کړي. خبر پانه د سیکرټری خارجه احساس احمد چودھری په حق لوای چې د پرمنه مظاهره چانو پر ضد د طاقت استعمال په هیڅ صورت قبول نه دی او د هند غاصبانه رویه کشمیریان د خپلواکۍ له حق نشي ودرولې. اعزاز احمد چودھری په وینا چې هندوستان دې د ملګرو ملتونو د قراردادونو درناوی وکړي او نه صرف خپل لوزونه دې پوره کړي بلکې د بېګنا کشمیریانو د وژنې پلټنې دې هم وکړي. خبرپاڼه دا هم وایي چې خارجه سیکرټري په کشمیر کې د دیرشو نه زیات د پورم نه مظاهرچیانو وژل غندلي دي. سیکرټري خارجه په وینا چې د پورم نه کشمیریانو وژل بې عدالتي دي او ویلي چې د طاقت استعمال د بنیادی بشری حقوقو خلاف ورزی ده. نجیب امیر بلخوا هند پاکستان لخوا د کشمیر موجوده صورتحال په اړه ویلي دي چې بیانونه د پاکستان لخوا چې کوم بیانونه را روان دي نو دا د هند داخلي معاملو کې مداخلت ګرځولې. ویلي چې موږ د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د پاکستان بیانونه خبر یو. د دې نه پاکستان د ترهګرۍ سره تعلق او دا د ریاستي پالیسۍ د آلې په توګه د کارولو عکاسي کوي.
ډېر زیات مننه. بل پلو هندوای چې برهان مظفر وانی یاغي وسلوالو وژلې د دوی لپاره ستره بریا ده. زمونږ همکار رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې چې په دې اړه د ته معلومات تر کول. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان وایي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې ورته د کشمیر د سیاسي مشرانو د نیولو اندېښنه راپارولې ده. تېر هفته د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین د یو غړي برهان وانی له وژنې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شوی او د راپورونو تر مخه تر اوسه د هندي ځواکونو سره په نښته کې له 30 زیات کسان وژل شوي دي. هندي ورځپاڼې د هند حکومتي چارواکو په حواله لیکي چې برهان وانی یو وسلوالو سره د نورو دوو ملګرو د هندي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د مشال همکار رابع اکرم خان بیا هم نور حال کوي.
د هند انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو نښتې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل د رسکی ویلي چې په جموں او کشمیر کې د بلتون خوخي ډلې حزب المجاهدین یو غړي برهان وانی په شمول د نورو کشمیریانو وژنه غیر عدالتي ده. پاکستان وایي چې دا د بشري حقوقو خلاف ورزی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا چې د هند لخوا ظلم زیاتې کشمیریان د خپلواکۍ د حق لغښتنې نشي ودرولې. پاکستان وایي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې ورته د کشمیر د سیاسي مشرانو د نیولو اندېښنه ده. پاکستان د هند په حکومت غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو مطابق دی د بشري حقوقو پاسداري وکړي او خپل لوزونه دی پوره کړي. د خارجه چارو دفتر وایي چې د کشمیر شخړې هواري هغه وخت ممکنه کېدی شي چې کله د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر وړاندې کې منصفانه او غیر جانبدار رائے په ذریعه کشمیریانو ته د اغید خپلواکۍ حق ورکړي شي. تیر هفته د وسلواله ډلې حزب المجاهدین غړي برهان وانی د وجنې نه پس هند انتظام لاندې کشمیر کې تاوتریخوالی را مخته شوی. د هند ورځپاڼې د نوموړي د وجنې په اړه وایي چې نوموړی یو وسلوال وو او سره د نورو وسلوالو د سکیورټي فورسز سره په نښته کې د جمعې په ورځ وچل شوی دی. بلخوا د هند انتظام لاندې د کشمیر پخوانی وزیر اعلی عمر عبدالله خپل یو پیغام کې ویلي چې افسوس برهان نه خوړم به هغه کشمیر دې چټوپکی وچت کړي او نه به اخر نه وي. مونږ وایو چې کشمیر یو سیاسي مسله ده، سیاسي حل دی رو وسې شي. د پاکستان لخوا د هند انتظام لاندې کشمیر کې د دې شخړې او د وژنو په اړه د دې درې سراتل سامان لري یا څه ضرورت یې پیښ شو. د لړکې د سیمې څخه چارو کارپور ډاکټر عائشه صدیقه وایي داسې بیانونه له وجې د دوړ ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی سیوا کې دي شي، خو داسې بیانونه ورکول هم ضروری ده ځکه چې کشمیر پر اڑا دوڑ ملکن ترمنزا شخڑا دا
ریاستیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں کہ ریاستیں لوگوں کے لیے
ریاستوں نے دا خبر ہے رکڑی چ ریاستوں نے دا اولس لا پاروی ہو دے زل کشمیر کے چکم تشدد پر نظر راضی نو ہا دی لوجی چ خلق دے ریاست نہ تنگ شوی دی دا آواز دا پاکستان او ہندوستان معاملہ نہ دا زما پ خیال ہندوستان تا دخل کو خبر اور دل پکار دا او دا معاملہ صرف پوزی طریقے سرا ہواری دن کی نہ دا
تے بہانو چارو کار پو پروفیسر سرفراز خان وائی چ دوڑ ملکن لدا پکار دا چ یوبل پ معاملو کی دخل نہ کبی
کشمیر کے دنہ سہم کی گی اور پاکستان پائے کہ دخل کئی یا اغیز امنگ دے طرف کے کشمیر کے دخل کئی مدے سر تعلقات نور رانے دو امکانات بزیاتی خطیدوں بنائی بہتر دادا چھ پاکستان ہم او ہند ہم پل پل معاملات پر امن پری کب بندے پل ملک کے دنہ حل کولو کوششوں کی بجائے دے چھ یو بل باندے تنقید دنوں شروع
دا تیرو بینزش پیتا کارونا جمعو کشمیر پا اڑا دوار ملکن ترمنز اشخر روانا دا چلا وجی جنگونا ہم شوی.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د بنو پولیس وایي د شمالي وزیرستان یو مخور قومي مشر ملک تا محمد ناصرګند وسلوالو په بنو کې په ډزو وژل دي. نوموړی په قوم بوراخیل وزیر او نامتو جرګمار مشر چې د سیمې خلکو پر حساب کو. قبایلیان د یاد مشر پر مړینه خپه دي او وایي یو داسې کس د تل لپاره بایلو دلو چې د خلکو غوښتنې حکومت ته رسولې. د نوموړي د وژلو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. عمر دراز وزیر یې په اړه راپور لري.
د پولیسو په وینا د شمالي وزیرستان بوراخیل وزیر قبیله مشر او جرګامار ملک عطا محمد بنو بازار کې په ډزو ووژلو. ملک عطا محمد چې سیمه کې په تیمت آجی نامه مشهور وو د سیمې پیژندل شوی مشر وو. نوموړی تیره ورځ پلارانی ټاټوبی شمالي وزیرستان کمسروبی کې خاورو ته سپارلو لپاره د کورنۍ ټولو کسانو او رشتہ دارو سره پولیټیکل انتظامیه وزیرستان ته ورسول. د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد غړی محمد خلیل وایي ملک عطا محمد مرګ د سیمې لپاره ناتلافي نقصان دی چې تل یې د وزیرستان آواز پورته کړی.
مشرون د علاقې د پوره ډېر فایده من وي. دا یې خو ډېر رغوینه سړی و. ښه سوچل ور علاقې د پوره چې په جرګه شو چې کوم داسې خلل روغی بیا د ډېر کوشش په شو کاغه جرګه به سره ورونی ولا کامیابوله کوشش وکړه. بل نن واښه د سپا خبره یا حق خبره ډېر کم خلکو د اوسی خژغې دوه کړه. دا د مرګ د وزیرستان د پوره ډېر غټه نقصان خبره ده.
د شمالي وزیرستان خبریال نور بهرام مشال تا وویل نو ماوڑی تل د حق آواز پورته کړي او د سر مشری بای کولا
چې کیم ټیم نه آی ڈی پی زغول دي د یو ورس په کرورانو تر کړی سبب یو مارا کا مشوم به بل مارا کا د دې په مسایل شه به بوخت وو چې د ګورنمنت پر به چې کیم مسلې داسې خلل روغللو حکومت په طرف ته مخ ور غشتلو دا انتغای غاټ نقصان ده د شمالي وزیرستان د پوره زویان چې نه پر کې دین کې نقصان ده او خصوصیت دا هو چې د حق له پوره به همیشه دا ویلوړو او خصوصا د مظلوم وزیرستانونو د پوره اغه نه دای په شان شول د به همیشه دا خبره کړل چې د غریبونه او اوس په چګول شي کچېر مو سار یا لوړ شي غو نه به ز په شان شوا غنن میځویني شمالی وزیرستان یو غټ د حق اوس د باوکول داننې وا اوله صدمالو چې میجه چګوي
د نوموړی د مرګ پاړه پولیس او پولیټیکل انتظامیا وای نصرګند کسانو په ډزو وژلې او قاتلان یې د پیخزاینه په تخته کې بریالي شوی چې په اړه د لټون عملیات او تحقیقات روان دي. د پیخزې مواري چا نه دی اخسته. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو وړه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید دغه خمار له منځه وړو ته کار وکړي. ښاغلی غنی د وارسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې قسم په واضح ډول د دغه وړه اقلیت نوم وانخیست خو زیاته کړه په مدینه منوره کې د یو پاکستاني لخوا انتحاري حملې دغه هیواد ټولو ته واضح کړ. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان ته د نړیوالو په حضور کې خپل نیک نیت ثابت کړی خو له دغه هیواد هم غواړي چې له افغانستان سره له تشو ژمنو تیر او عملي همکاري وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د وارسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسل دی چې په مدینه منوره کې حمله وشو او له بده مرغه هغه کس چې حمله یې کړی د پاکستان و دي اړتیاشته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولی رامنځته شوی، ولی په وړاندې سیمه ایز همکاري نه رامنځته کیږي. نن یو نوک په چیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواخ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوه نورو برخو کې انتحاري حمله وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبری کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منځوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي دته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دو کلونو کې یوازې تشه ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی، زموږ همکارانو زموږ دریس په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، سو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانیږي، او زیاته کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نه کړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغان هوایي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې تر شپېتو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر یې ټپیان شوي دي، او همدارنګه شپږ تنه ژوندي نیول شوي هم دي. نور حال د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین په فعالیت بوخت دي چې افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼي د دوشنبې په ورځ ناوخته په یوې مطبوعاتي ناسته کې وویل افغان هوایي ځواکونو د یوې اونۍ راهیسې تر شپېتو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي هم دي. نوموړي وویل
ملي امنیتی منصوبین په وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې هلې ځلې کوي او وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو خبرونه تاسو سره شریکوو چې په تېره اونۍ کې یوازې د شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلوال او وسلوال طالبان د وژل شوي دي، ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرانیان یا د ګاونډي هیواد پاکستان هم شته.
د دغه مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې ملي امنیتي ځواکونو هغه شپږ تنه د رسنیو استازو ته هم وښودل چې د بېلابېلو پلټنو په ترڅ کې نیولي ول. عطاولله خوګیاڼي د دغو نیول شوو وسلوالو په حق له وویل
ملي امنیت منصوبینو هم د خپلو پلټنو په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین چې درې داعش دي او درې وسلوال طالبان دي د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې او همداراز د حصارک او رودات ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوی نیولي دي. په خپلو جرمونو نیول شوو کسانو هم اعتراف کړی دی.
دی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات او پلټنې به تر هغه وخت دوام ولري سو پوری چې د ننګرهار ټولې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي نه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرنس جوړوي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د نامعلوم برخلیک په اړه د ده او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو د ځوابونو ورکولو ته ځانګړې شوې وه. د چارو یو شمېر شنونکي د سولې په تړاو د افغان لوري وروستۍ نړیوالې هڅې ستایي او وایي چې د غربي هیوادونو تر څنګ د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول کولای شي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. یوسف خان زدران په دیړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پخلاینې پروسې د بریالیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو هڅه کوي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې د خلکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړوي. ښاغلی سلیم وایي چې د اسلامي نړۍ مشهور عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي.
دو میاشتې وروسته د سولې د عالي شورا او افغان عالمانو په ابتکار د نړۍ د عالمانو او اسلامي هیوادونو یو لوی کانفرنس د جدې په ښار کې جوړیږي چې د نړۍ سلګونو عالمان به پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به انشاءالله د افغانستان جنگ تحریم کړي او په وړاندې به یې فتوا ورکړي.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان لوري د هڅو د نمونې په توګه بیان کړې. ښاغلی سلیم وایي دا مهال په غټه کچه د وسلوالو طالبانو راخوا د حزب اسلامي سره هم د نږدې 15 ورځو راهیسې د سولې خبرې درېدلي چې دوی یې بیا پیلېدو ته منتظر دي. هغه وایي چې د حزب اسلامي پلاوي سره په 15 مادو پریکړې ته رسیدلي، خو هغه لوري د نورو شرطونو په اضافه کولو سره د سولې بهیر څخه شاته تګ کړی دی. د سولې عالي شورا داسې مهال په افغانستان کې د جنګ بندۍ په اړه د اسلامي نړۍ د مشهورو عالمانو او استازو په یو غږ پسې ګرځي چې له دې وړاندې د نړۍ ډېرو عالمانو وخت ناوخت په افغانستان کې د سولې پر پروسې ټینګار کړی دی. د سولې د بهیر ځینې څارونکي وایي چې د وارسا په غونډه کې د غربي هیوادونو ملاتړ وروسته د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول به په افغانستان کې سولې راوستلو ته ذهنیتونه ډېر کړي. له دې ډلې محمد یوسف همت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو دریځ او لاسته راوړنې د سولې راوستلو په خاطر بې سابقې دي.
ټوله نړیواله اجماع په دې کاني شوه چې افغانستان په سیاست کې ظالمانه مداخله کیږي. په جده کې د کوم کانفرنس مسله چې ده، خاصا د اسلامي هیوادونو، افغان ډېر مثبت قدم دی. که اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه او زه باور لرم چې تل په سلو کې به کیږي، افغانستان دولتي مشرتابه کې دا کفایت او لیاقت موجود دی چې نړیواله توجه به د سولې لپاره خاصا د اسلامي هیوادونو مراواړوي.
ښاغلی همت وایي چې د افغانستان سولې په تړاو د اروپایي او اسلامي هیوادونو اجماع کولی شي پر پاکستان فشارونه ډېر او هغه هیواد خپلو ژمنو عملي کېدو ته اړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه چې د ولسي جرګې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې افغان لوري د پاکستان په اړه خپل صداقت نړۍ ته څرګند کړی او په دې اړه به لا ډېر کار وکړي. هغه وایي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل صداقت د ډېرو هیوادونو پاملرنه دې ته جلب کړي چې د افغانستان سره خپل ژمنې نوې کړي.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې د فرهاد دریا په واسه د غسندرو وره
افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا مرگین نہ ڈارے گم خلکو مرگین نہ ڈارے گم خلکو ڈارے گم خلکو مرگی نہ ڈارے گم خلکو کد وطن پہادی روکے خاور شوم کد وطن پہادی روکے خاور شوم اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا
اصلی وطن افغانستان د سندرمو د فرهاد دریان اوریدا په پیښور کې د محل د سحر 9:30 بجې دی او په کابل کې د سحر 9 بجې په مخکړه د خبرنو لاندېست پاکستان پرون د هندستان سفیر احضار کړ او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي په اړه ترې وضاحت وغوښته. د ننګرهار د والي ویانا توله خوګیاڼی وایي افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو پورې وسلوال له منځه وړی دي. دوی شپږ مخالف وسلوال چې ژوندي نیول شوي وو هم رسنیو ته ښکاره کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دی خو باید شرایط ورته برابر شي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي هیواد د عراق شمالي برخو ته د داعش خلاف د جنګېدو لپاره 1500 سرتیري استوي. نوموړی پرون له بغداد څخه د لیدنې پر مهال وویل تازه دم ځواکونه به د داعش څخه د شمالي ښار موصل د نیولو لپاره یوه جنګي ساحه تشکیلوي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیره تیریزا مے با سبا ته دغه هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. نوموړی با ډیوډ کامرون پر ځای دغه چوکۍ ته ورسی څوک چې نن د کابینې د وروستۍ غونډې مشري کوي او سبا ته ملکه الیزابت ته خپل استعفا پاڼې لسپارلو وړاندې د پارلمان پوښتنو ته هم ځوابونه وایي. د کیوبا په ګونټانامو جزیره کې امریکایي زندانه دوه قیدیان سربیا ته لیږدول کیږي چې په دې توګه په یاد زندان کې د قیدیانو شمیره اوس یوازې شپږاویه پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغه دوه بندیان د تاجکستان د محمد دولتوف او د یمن د احمد صاد الدیفی په نامه یاد کړل. د خبرونو لنډیز مووري د اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم راپورونه را سره دي. سوسندره به هم ووري خو رسنیو ته کتنه کو ورزو. اسلام آباد ته د زمونږ د همکار رفت انجم ناورو چنن پاکستاني ورسپانو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند انتظامیه د لاندې کشمیر کې د کشمیری مشر د مرګ خلاف مظاهرو کې درویش کسان مړه او 300 زیات زخمیان شوي دي. د کشمیری آزادۍ رهنما میروایز عمر فاروق د دغه کشمیریانو د وجنې غندنه کړې. ادارې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم د دې مذمت شوی او ویلي دي چې د کشمیر د ولس اواز نشي چپ کولای کېدی. ادارې زیاتوي چې د هند رومبي وزیر اعظم پنډت جواهر لال نهرو اقوام متحده سره د استصواب رائے وعده کړې وه او دا خبره د اقوام متحده سلامتي کونسل ته وړې وه او هلته یې د بحث دوران دا خبره منلې وه چې کشمیریانو ته دې په خپله خوښه د هغوی د خپل مستقبل فیصله کولو حق ورکړی شي او سلامتي کونسل هم په خپلو قراردادو کې دا خبره منلې وه. اداري اخره کې وایي چې پاکستان د اول ورځې نه دا خبره کوي چې کشمیر کې دې د رائے په ذریعه کشمیری ولس ته په خپله خوښه د خپل مستقبل فیصله کولو حق ورکړی شي خو ولې هند داسې نه غواړي. نو په داسې صورتحال کې نه یوازې اقوام متحده ته نوټس اخیستل په کار دي بلکې نړیواله ورورولي دې هم د هند د ظلمونو غندنه وکړي او کشمیری عوام ته د هغوی بنیادی انساني حقوقو ورکولو لپاره دی आवाज اوچت کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي مشر ولای ته دا وخت دوه غټ چیلنجونه را مخې ته دي. د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ذمہواری ده چې هغوی د صبر او برداشت نه کار واخلي او د ملک د مفاد لپاره نه صرف د مذاکراتو د لارې دا حل کړي بلکې په دې عمل درآمد کولو لپاره دی خوشګواره فضا هم جوړه کړي او په دې لړ کې ضروری ده چې دواړه فریقین دي د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو جنگ بند کړي. ادارې کې چړومبه غټ چیلنج د الیکشن کمیشن د سلور غړو تقرری دا او آئینی تقاضا دا ده چې د غړو د ریټایر کېدو نه پس 45 ورځو کې دنه دنه حکومت او اپوزیشن په خپلو کې مشورې سره د دغه لپاره غړي مقرر کړي. په دې لړ کې د حکومت لخوا د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات هم کړی وو خو ضرورت دا ده چې حکومت او اپوزیشن په متفقه توګه د سلور واړو غړو په نمونو اتفاق وکړي چې په متفقه توګه یو الیکشن کمیشن جوړ کړی شي. ادارې زیاتوي چې دویم غټ چیلنج د پاناما اسنادو معاملې لپاره ضابطه کار جوړول دي چې د دې لپاره د قومي اسمبلۍ لخوا د 12 غړو پارلماني کمیټې هم جوړه شوې وه چې پکې د حکومت او اپوزیشن شپږ شپږ غړي شامل دي خو لا تر دې دمه دواړه فریقین په ضابطه کار جوړولو کې ناکامه شوي دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ بی بی سی پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین د یو قومندان تر وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. مقاله لیکي د بشري حقونو ډلو موجوده حالات د اندېښنې وړ بللې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکایي پوځ د هوایي بریدونو او افغان ځواکونو د عملیاتو له وجې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش یوازې 16 پورې محدوده شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د نساج مل نورو.
خبری اداره بی بی سی لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یو بیلتون غوښتون کې یاغي د وژنې وروستو پنختو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او نور ګڼ شمیر زخمیان شوي دي. 20 کلن برهان ونی چې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو کمانډان وو د جمعې پر ورځ هندي سرتیرو په ډزو وواژه. بی بی سی لیکي د برهان ونی د وژنې وروستو دا تاوتریخوالی په تیرو 100 کلونو کې په کشمیر کې تر ټولو زیات دی. د بشري حقونو ډلو موجوده حالات د اندېښنې وړ بللی دي. مقاله لیکي روغتونونه د زخمی شوو مظاهره کوونکو نه ډک دي او په سیمه کې ټلیفونونه او انټرنیټ معطل کړل شوی دی. د جنوبي ایشیا لپاره د بی بی سی خبریال جسټن رولیټ ویلي دي چې دا په تیرو 100 کلونو کې تر ټولو خراب حالات دي او کچرې په سمدستي توګه پر دې حالاتو قابو نه موندل شو نو نور خلک هم مړه او یا زخمی کېدای شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا او افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د امریکا هوایي بریدونو افغان ځواکونو د عملیاتو له وجې اسلامي دولت وسلوال ډله یوازې د هیواد په ختیځو سیمو کې بریدونه کوي او دا ډله له پاکستان پولیس سره نږدې په 100 ولسوالیو کې محدوده کړې ده. خو مقاله لیکي چې د امریکا او افغان ځواکونو د پرمختګ باوجود داعش ډله د چین ولسوالۍ په مختلفو برخو د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کوي چې دا د پاکستان پولي تاثیر ما د غریزو سیمو نه د وسلوالو په لرې کولو کې مشکل پیښولو څرګندونه کوي. مقاله لیکي د کوټ په ګډون په نورو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې داعش بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. 13 د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ځان وژونکي د افغانستان استخباراتي ادارې ملاتړ لرونکي ملیشو پر یو مشر برید وکړ. مقاله لیکي دا حمله د خبرې ته اشاره کوي چې د زیانونو باوجود یاد ډله اوس هم پیاوړې ده. مقاله لیکي داعش ډله چې په عراق او شام کې صبح تر کنټرول لاندې لري امریکایي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د بریا اعلان نه کوي. خو چارواکي بیا د دې پرمختګ خبرې کوي چې د یادې ډلې د ابتدایي پرمختګ مخینه ولیدا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ایران حکومت پرون سرګند کړه چې پر دریو ایرانیانو یو بهرنی وګړي د لګیدلو تورنو لایحه صادره شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي سرګند کړي. په ایران کې مخکې هم یو شمیر بهرنیان او داسې کسان چې په خټه ایرانی خو د نورو هیوادونو تابعیت هم لري نیول شوي دي. خو د تهران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته دا اول وار دی چې 4 تنه په دې تور نیول کیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې اوري چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله برابر کړي.
په ایران کې نیول شوي کسان له بریتانیا، کاناډا او امریکا سره ارتباط لري. داسې ګڼل کیږي چې دوی به ټول د ایران د سپای پاسداران انقلاب خلکو نیولې وي. د اسوسییټډ پریس په حواله د دې څلورو واړو د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند شوی، خو په دوی کې د یوې ښځې خاوند ویلي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ورته ویلي چې ښځه به یوازې په هغه صورت کې خوشی کېږي چې د برېټانیا حکومت د ایران غوښتنې ومني. د ایران یو خبري اژانس میزان د تهران د څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله وایي چې نیول شوي کسان هما هوتفر، سیامک نمازی، نازنین زاغری، رات کلیف او نزار زکانو میږي. هما هوتفر په خټه ایرانی خو د کاناډا تبه ده چې د مونټریال ښار په پوهنتون کې استادی هم کړې ده. سیامک نمازی ایرانی ول اصله امریکایي سوداګر دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د بیا غوړولو لپاره یې هڅې کولې. د هغه پلار هم په ایران کې دی. نازنین زاغری رات کلیف ایرانی ول اصله بریتانوي دی چې د رویټرز خبري اژانس خیریه ټولنی تامسن رویټرز سره ماموره وه. نظر زکا په خټه لبنانی او د امریکا استوګندې چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. دا کسان د بیلو تورونو پر اساس تیر کال نیول شوی دی. د هغوی د کورنیو غړي او استازي وایي چې بې ګناه دي او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لري. د تهران څارنوال په خبر پاڼه کې چې په دې اړه یې خبره کړې، پر نیول شوو کسانو د لګیدلو تورونو جزئیات نه دي څرګند. خو ایرانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې نازنین زاغری رات کلیف هڅه کوله چې د دوی په وینا د ایران د رژیم نرم سقوط ته لاره برابره کړي. نظر ځکه په جاسوسي تورن شوی دی. د تهران د څارنوال له دفتره خبر شوی خبر پانه وایي چې لشت لژ نور او وطنه په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د جمهوریت ریاست تر انتخابات وروسته په لانجو کې د لاسترلودو په تور نیول شوی دی. ایران د وګړو دوګونی تابعیت ته رسمیت نه دی ورکړی. هغه کسان چې په اصل کې ایرانی دي او په دې هیواد کې نیول کیږي له دوهمه هیواده چې تابعیت یې لري د مشورې یا مرستې غوښتنه نسي کولای. په ایران کې مخکې هم داسې کسان نیول شوي چې د دوو هیوادونو تابعیت لري. د واشنگتن پوسټ رسپانی د ایرانی ول اصل خبريال جیسن رضایان د اتهام لایحه هم لا تفصيله پرته اعلان شوی و. خو وروسته یې جزئیات په شمیر هغو خبري رسنیو کې چې د ایران له لوړ رتبه امنیتي کړیو سره ارتباط لري خبره شو. هغه تورن کسان چې په ایران کې د امنیتي مسایلو په ارتباط نیول کیږي د سپای پاسداران انقلاب غړي د بندو دروازو شاته محاکمه کوي. جیسن رضایان په ایران کې محکوم شوی و. وروسته د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس خوشیسو. ایران داور د څلورو تورنو نیول شوی کسانو په مورد کې د تبادلې یادونه نه ده کړې. خو یو شمېر څارونکي په دې باور لري چې د اسلامي جمهوریت سختریزې کړې شایي د امتیاز ترلاسه کولو لپاره له دې کسانو کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لتیری سمودی رئیسی د لګکیو مشرانو ته هم په جرګو مرکو کې د لونګیلرونکو ملکانو په حیث د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. د عیسوي مذهب مشر ویلسن وزیر مسیح او د سکانو ملک ګورمیت سنگ وای په جرګو کې دوی ته کامل اندرناوی کیږي. د دوی خبر اوریدل کیږي او دوی په دې خبره خوشاله دي. د مشال همکار فرهاد شینواری له دواړو اقلیتي مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور موږ ته رسولی دی.
په وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت او فاټا سیکټریټ په قبایلي سیمو کې میشت تکلیفونو ته د نورو قبایلو په څیر لونګۍ یا ملکۍ ورکړي دي. لونګۍ ترلاسه کوونکي مشران اوس په قبایلي جرګو کې هم شرکت کوي. په دې حق له د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې میشت د عیسائی ټولنې یو مشر ملک ویلسن وزیر مسیح مشال ریډیو ته وایي
مونږ ته لونګۍ راک او د په وجه مونږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې اوس چېرته قومي جرګې کې گورنر سے پریزیڈنٹ یا نور خلق چیر مشران راضی او دوی مونگ بقاعدہ غواڑی دا سے پروگراموں کی کل اوس خدا سے دا راغ چی مخ کے باخل کو دوی تو ہوئے چیر تاسو دا دی وطن نے گنا تاسو مطلب دے چی بلزی نہ راغلے پنجاب نہ راغلے اوس چی دا جو میسائل حق ملاو شو لنگی ملاو شو مونگ تا یو عزت ملاو شو او دا سے وہ شو چی اغا یو قسم پا قبائلو کی رال مونگ یو دیر فخر میں سو سو چی لنگی چی دے دا یو دیر عزت خبر دے چی دا پختنو یو روایت دے بقاعدہ مونگ تا ہوئی ہوئی چی کتاسو سو مسئلہی تاسو پاسې خپل خبره چې دی آزادۍ سره چې دی هغه کولیش.
د سیکانو د ټولنې یو مشر ملک ګورمیت سنگ هم په لونګۍ تر لاسکولو خوشاله دی.
مونږ خو چار قسم میټنګ وی کومه خبره وی مونږ بالکل دعوت مونږ له ملاوي کی او مونږ غوښ کې شرکت کوو. شکر دی په مونږ باندې دی وی خبره پابندیم نشته. مونږ د تیرا وختونه پراته یو او تیرا کې شکر دی خپله ژوندۍ او خپل عزت سره وخت تیر کړای او دلته چې کنده د مولا لنګي میلا او شوا ملکی میلا او شوا او هر کس کیسه سہولت یې مونږ له مخه راځي او مونږ ډیر په اسانتیا باندې وسکی چې مونږ کومه خبره راغلې دا مونږ را پولیټیکل جنډ سره یو په تحصیلدار ډیپټی سره میلا او شوی مونږ خې عزت کړای او خپل اسانتیا مونږ کار کړای راځي او بو د پاره ملې شو د سکول د پاره کولای شو د قوم د پاره کولای شو ټول لکه دا نه چې یو سیک دی یو صحیح هندو بل مسلمان ټولو لپاره موږ حق وخت ایشو.
په قبایلي سیمو کې اقلیتونو ته د ډومیسایل حق هم ورکړی شوی دی. خو دا چې دې سره به اقلیتونو ته څه ګټې ورسي په دې حکله د عیسائی ټولنې مشر ملک ویلسن وزیر مسیح وایي
د سره به دا کېږي چې مونږ خلک چې دي کنه هغه په فاټا سټرکچر کې راغل او هغوی به نوکرو کې خپل چې ماینورټیز کوټا دی هغه باندې به پراپرلی اپلای کولی شي او بل دا دے چې په کالجو کې په یونیورسټو کې لري نور پروفیشنل انسټیټیوشن چې دی هغه کې په داخلو کې په دا ډیر هیلپ کوي. وجہ وز مونږ درې سلور زنانا او دوه درې لکان چې دی کنه غا خبر لی وی فورس کې برتی شو د مونږ ته په اف سی کې 5% کوټا راک هغه په وجہ مونږ لکان چې دی کنه هغه کلرک هم پکې برتی شو ای ایم ای کې برتی شو او په نرسنګ کې برتی شو.
د خیبر ایجنسی ملک عبدالرزاق اپریدی په خیبر کې اقلیتونو ته د لونګۍ ورکول په حق لبویل
او مونږ دا غواړو چې مونږ په دا ملک کې
د هر فرقه یا اقلیت سره خط تعلق او خزوند وی او دغه کدا ویم چې حکومت دغه لا کومې لونګې ورکړي په کور د سیغو لونګې په غبندین د دوی خلکو مغه سي قدر وی زادو کې چې لونګې ورکړي چې یو سړی لا نمائندګي ورکړي چې بیا په کور د چې موږ سره په جرګه کې خبرو کې بالکل نه
په خیبر جنس کې مش تکلیتونه وای چې دوی دلته خپل ځمکه نه لري او د یوې کالونې جوړولو لپاره فاټا سیکټریټ نه د سرکاري ځمکه غوښتنه کړې ده. دوی هلمندي چې د کورونو جوړولو لپاره به ځمکه هم ورکړی شي. فرهاد شینوارې مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې لګکی او د هاغوی عبادت خانه په کم حال کې دي؟ آیا د لګکیو حقونه خوندي دي؟
حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاح محبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي اسم نه
لګکیو غوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه وپاږي چې
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجه
دا پروګرامونو دا لړۍ درته نساج مل جوړوي او ډیر ضربې تاسو له مشال ریډیو نه ووري د خبرونې په دې برخه کې استاد نواب ته غوښ
تاسو د چ د یار د درما منی کوي تاسو د چ د یار د درا ما منی کوي محبت کی جدائی بغلا باندھ تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھ تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا وچت شو قدرکی چ دمین خیال دیار سر تا وچت شو قدرکی چ دمین خیال دیار سر تا وچت شو ناسخ دم رو خیار شو چه قضا منی کبی ناسخ دم رو خیار شو چه قضا منی کبی ہوں سنگا ہو گیا منی کری
استاد نواب تھا غوی په خیبر پختونخوا کې د سخ کال په شکل بارانونه روانه ونه اټکل شوې دي. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي چې د ملک په یو شمیر سیمو کې د په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې ده، خو په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې به د چهارشنبه ورځې نه دغه لړۍ پیل شي. یاد دی وی چې تیر کال په جولای میاشت کې د په شکل بارانونو او سیلابونو له کبله په پختونخوا کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. له اسلام آباد د مشال خبریال احمد الله نور حاله کوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تیری اونۍ راهسې د ملک په ځینو برخو کې د په شکل بارانونه شروع شوي دي چې به په روانه اونۍ کې هم جاری وي. نوموړي د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو او قبایلي سیمو کې د راتلونکي شروع ورځې د زیات بارانونو امکان څرګند کړو او وی ویل
بارہ تیرہ تاریخ چې دی نو دی کې خو زیات بارانونه پنجاب کې ایکسپیکټډ دي او اسره نور سین په بلوچستان هم باندې علاقو کې باران کې دي شي. خو خیبر پښتونخوا د خار مردان دی چې نو کوه
کابل دریاب په شمول د ملک په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو کچه هم اوچته دی شي. د ذکر دا چې روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د بارانونو سیلابونو او نورو یو شمیر پیښو لوجه د 202 نه زیات کسان مړ شوی وو او 1500 پوری کورونو ته هم زیان رسیدلی وو. مشال ریډیو چکلا د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان لطیف الرحمن نه تپوس وکړو چې ادارې د وسنات څخه حفاظتي ګامونه پورته کړی دي. نو د نوموړي وینا وا تیر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لکبل 208 کسان مړه او 155 جوبل شوی وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پام گوا یال ور سارا دے
خبرنا او فریادنا
ومانا اخر ستے مانا
لے کچی دیر دے نبازی پام گوا
الوہی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمہوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو او ریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر توئے بھی میو جی بام گوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نه پورز
وردون کو د خبرونه تاسو د راتلونکو سات په دویم نیمای کې اورید شي. د جلال آباد خار د کیسټو سیډیانو پلورون کې شکایت کوي چې په سیمه کې بدامنه وي په روزګار بد اغیزه کړی ده. دی وایي چې سخت کال تیر کلنو په نسبت بازار خنو. په جلال آباد کې د مشال ډیو خبريال باز محمد عابد له سوتنو کیسټ خرڅون کو سره خبرې کړي او دا راپور موږ ته رسوله.
د جلال آباد خار په بیلابیلو برخو کې د کیسټ او سی ډی دوکانونه پرانستل شوي او ار اغه سی ډی او کیسټ پکې ترلاسه کیدی شي چې په پیښور او د پښتونخوا په نورو خارونو کې ترلاسه کیږي. سګنی اختر ته چې د پښتو کومي ډرامې فلمونه او د سندرغاړو البومونه جوړ شوي ول جلال آباد کې ترلاسه کیدل. خو کیسټ او سی ډی پلورونکو وایي چې سکالې د تیرو کلونو په نسبت بازار خنو. یو تنې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
نصیر احمد د جلال آباد خار رچو کې تلاشې د ماری چو کوسی سیمه د اتنه حکالو نه د بازار دی. مخ کی چیو خ بازار او سکل چیو د ټول نه ډیله بازار د خلکو زړونه مات دي. حالات خراب درامیم را وړي دي د پاکستان نه او سندری دي رئیس باچا او کرن خان او نادیا ګول او ټول لاغلی دي پوه شو. خو بازار سکل نه مونږ باندې پاتې د ګوري ماډونو.
یو بلتن کیسټ او سی ډی پلورون کې کسهم لخپل روزګار نه خوشاله خلسګنی بازار څخه شکایت کاوه.
زمانوں جی زائد دا سکاری چی دے گزارا شوی دے مخی جی سنگ کاروبار واغ رنگ نہ دے اس ڈرامے لالا دے جہانگیری راغلی وی دا میکس گلچنوں راغلی وی کرن خان شو دا بریالی سمجھی شو گلپانا شو ناز اقبال شو دا کوچیانی سندر راغلی وی والا بزا سندر اور ڈرامو خ بازار
او یو بلتن چی دے پرچون تر سنگ اوم د پلورون کے ہم دے دے کیسٹو او سی ڈی ل سگنی بازار ناراضی نہ دے
صد رقیب هاشمی د جلال آباد خار یو د فروشانو خو کیسټ زیاد راغی خو سکال د نه د بازار د کیسټ نه چلے دا ولی چې دا دس شی نه جوړیږي چې د معیاری خبره ای کیسټ ډیر راغلی انډیا یو فلم راغی هغه ډیر خسته او چلے دا سلمان خان فلم سلطان په نامه ټول اختر کې هماغه فلم زیات چلے دا
دی وای چې پتیرو کلونو کې د موبایل میموری او پروزګار بد اغیزه کړی و اوس چې انټرنیټي سہولتونه عام شوی د دوی په بازارې بد سر غورځولې دی د یادولو ده چې په خوا د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې تر سلویخ پورې د کیسټ او سی ډی پلورلو دوکانونه پرانستل شوي ول خو اوس په ټول ښار کې تر شلو پورې د کیسټ او سی ډی پلورلو دوکانونه پرانستي او نورو یې روزګار پرې ایښی دی باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا
اوس ملګرو تاسو ته بلنه درکوم چې استاد یار محمد ته وښه او دغه سندره ته وله
یار مینا زندہ باد زندہ باد